د ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې ماخمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو په مناسبت د ملي وحدت حکومت یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو د سولې لپاره غږ کړی. د ازادۍ راډیو په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د طالبانو یو نوې ډله وایي دوی د ملا اختر محمد منصور پر ضد په پکتیکا کې د جګړې یو نوی ډګر پرانیستی. په دې خبرونه کې چې په څو شیبو کې راپورونه تاسو ته وړاندې کیږي نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رضوان مراد چمتو کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې عالی شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما وروستی رپورټ په دې هیواد کې د افغانانو دردونکې تصویر بیانوي، او بې پولي ډاکټران وایي د روسیې جنگي الوتکو نن د سوریې په شمال کې د دوی یو کلینیک له منځه وړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې عالی شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلی غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د 28مې کالیزې په مناسبت غونډې ته وویل چې ډېر ژر به د دې مشرانو نومونه اعلان شي او میرمنې به هم پکې حضور ولري.
په دې اکله مشورې د بشپړېدو په حال کې دي، او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران ډېر قوي حضور لري. ډېر ژر به د دغه مشرانو نمونه اعلان شي او خویندې به هم پکې حضور لري.
ښاغلی غنی همدارنګه یو ځل بیا د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. نن د سلواغي یاد دلوي شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو وویشتمه کلیزه ده. د افغانستان د حراست او ثبات شورا یو ځل بیا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په ټینګښت کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. د دې شورا غړي عبدالرب رسول سیاف نن له هیواد څخه د شوروي پوځونو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ویل چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې مجاهدینو ته ونډه ورکړل شي.
نظام دې یو شی له موږ سره ومني، او هغه دا چې حکومت د امنیت په تامینولو کې پاتې راغلی. که سبا هر پیښه کیږي مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. مجاهدینو ته د اجازه ورکړي چې له هیواد څخه دفاع وکړي.
خو افغان حکومت وایي چې هیڅکله هم مجاهدین له پامه نه دي غورځول شوي، او همدا اوس د حکومت په مختلفو ارګانونو کې پخواني مجاهدین په دندو بوخت دي. اروپای ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما وروستی راپور په دې هیواد کې د افغانانو دردونکې تصویر بیانوي. د ټولنې نن د یو خبر پاڼې په خپرولو سره د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د 2015 میلادي کال رپورټ د اندېښنې وړ وبله. اروپای ټولنې همدارنګه د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د جګړې پر مهال عام وګړو ته د مرګ ژوبلې له اړولو لاس واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په رپورټ کې راغلي چې په 2015 کال کې 3545 ملکي افغانان وشل شوي او 1450 نور ټپیان دي. دا خیبر پختونخوا په 400 کې د باچا خان په هنتون نن د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شو. د 13 جنوري میاشت په 16 نیټه پر دې په هنتون د وسلوالو په حمله کې 21 محصلان او ښوونکي وژل شول. د باچا خان د پهنتون رئیس فضل رحیم مروت محصلانو ته په وینا کې ویل چې د دوی د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو جلا شوې ډلې پر باچا خان په هنتون د 13 میاشت د ډلیز بریت مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بې پولي ډاکټران وایي د روسي جنگي الوتکو نن د سوریې په شمال کې د دوی یو کلینیک له منځه وړی دی. د بې پولي ډاکټرانو یو وایان فرانس پریس اژانس ته ویل په دې برید کې یو ناروغ وژل شوی او د دوی 9 کارکوونکي لا درک دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې ده بیا وایي چې د روسي الوتکو په دې بمبارۍ کې د یو ماشوم په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. بې پولي ډاکټرانو د روانې فبروري میاشت په 9 نیټه هم ویلي وو چې د سوریې په جنوب کې د اردن پلې ته نږدې یو هوایي برید یو روغتون په نښه کړی دی چې 3 کسان پکې وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. بې پولي ډاکټران په سوریه کې شاوخوا 150 کلینیکونه او روغتونونه لري. ترکیا وای کوردانو ته اجازه ورنکړي چې د سوری آزاد خارونی سي. احمد داود اوغلو ننویل پرې بنک دي چې اعزاز سقوط وکړي. ترکیا د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د دې پوځي څنګه تروریستي ډله ګڼي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې د توپخانې ځای پر ځای کېدل له تروریزم څخه د ترکیې د ملاتړ څرګندونه کوي. مسکو وایي د ترکیې دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړو لیکونو څخه سرغړونه ده. او بوسنیا هرزګووینیا نن په رسمي توګه په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتن لیک وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګیرینی وویل سرایفو نن خپل غوښتن لیک اروپایي ټولنې ته سپارلی دی. د بوسنیا صدر اعظم د روانې فبروري پر لسمه نیټه ویلي چې هیواد یې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره ټول شرطونه پر ځای کړی دي. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې هیواد به په 2018 کال کې د اروپایي ټولنې غړی شي.
د ازادي راډیو مخامنې خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې په همدې خبرونه کې راپورونه خبرو. افغان چارواکو نن له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د کلیزې په غونډه کې پر ټولو وسلوالو مخالفینو د سولې لپاره غږ وکړ.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو اواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شئ.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته د ولسي پاڅون ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي. او وابه وری چې په هلمند کې د دولتي ځواکونو عملیات کوم پړاو ته رسیدلي.
فعلا زه تاسو سره خبرې کوم. د مقاومتونو خاص قوتونه هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپله سنجین کې د ورو اطراف د سنجین کې.
په یو ځانګړي راپور کې به همداراز واورئ چې د طالبانو یوه نوې ډله وایي په پکتیکا کې د ملا اختر محمد منصور د طالبانو پر ضد د جګړې ډګر ته راوتلې دي. نور موضوعات هم لرو او اورېدو ته تر پایه راسره اوسئ. زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. د ملي وحدت د حکومت مشرانو نن یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له وسلوال مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لښکرو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل سولې ته د رسېدو نقشه برابره شوې او وسلوال مخالفان کولای شي له دې فرصت څخه په استفادې سره له سولې سره یو ځای شي. د غونډې ته اجرائیه رئیس او یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو هم خبرې وکړې چې تفصیلي رحمت الله افغان اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغه وخت لري نه دی چې په هیواد باندې د سولې او ثبات لمر راوخیږي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وینا کوله د تیر په شان یو ځل بیا له ټولو وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو اواز کوم چې راشئ سولې له کاروان سره دې یو ځای شي. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو. هغه وخت لرې نه دی چې د سولې او ثبات لمر انشاءالله تعالی راوخیزي او افغانستان د نورو له احتیاجه راووزي.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې سولې ته د رسېدو لپاره نقشه جوړه شوې او د افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولای شي چې له فرصت نه په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د زور او جګړو له لارې هیڅوک خپل هدف ته نشي رسېدای.
یک بار دیگه پیام خدا
یو ځل بیا زله دغه ټریبیونه پر هغوی چې تر اوسه د هیواد لورانه او خلکو د وژنې او فرصتونو د اخیستلو پرته لاسته راوړنه نه درلوده غږ کوم چې په جنگ د بیګنا خلکو په وژنې او خشونت کم ځای ته نشي رسیدلی. که کوم ارمان فکر او یا نظر لري راشئ د مذاکرو په میز کې خپل موضوع مطرح کړئ.
د افغان حکومت مشرانو د سرګندونې د دوشنبه پورس په کابل کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړ شوی غونډه کې وکړه. د پخوانی شوروي اتحاد سره لخرې په 1955 لمریز کال کې د جدي پښبګم افغانستان ته راغله او تر نهو کلونو جنگ جګړو وروسته د 1983 کال د دلوي پښبګوشتمه له افغانستان ووتلې. په ورته وخت کې یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو هم په عادلانه او تلپاتې سولې تاکید وکړ او غوښتنه وکړه چې د تیر حکومت لاسته راوړنې باید په سوله کې خوندي شي. د حمید کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو او پخوانیو جهادي شخصیتونو هم په دې مراسمو کې با عزت سوله د ټولو افغانانو اړتیا وبلله. د ولسمشری پخوانی مرستیال کریم خلیلی وویل چې له طالبانو سره سوله باید دینی او ملي ارزښتونه خوندي کړي. له طالبانو څخه سولې ته د راتګ غوښتنه څه نوې خبره نه ده، بلکې دا ډول غوښتنې له دې وړاندې هم شوي، خو طالبانو تل د ټوپک په ژبه ځواب ورکړی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي. په دې اړه به د کب میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د 14م ځل لپاره په کابل کې سره جرګه شي.
له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د کلیزې په غونډه کې جهادي شخصیت عبدالرب رسول سیاف هم وینا وکړه. خغلی سیاف په خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې مجاهدینو ته باید د هیواد په امنیتي ځواکونو کې ځای ورکړل شي. خغلی سیاف همداراز وویل چې حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او غوره خبره به دا وي چې له مجاهدینو څخه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وغوښتل شي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړی عبدالرب رسول سیاف په هیواد کې روانو مخبزیتیدونکو نامنۍ ته په کتو سره پر حکومت غږ کوي چې د دې ستونزې کمولو ته دی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې پخوانی مجاهدینو ته ونډه ورکړي. دی په دې نظر دی چې د هیواد د روان ناوړ امنیتي وضعیت لامل د هیواد په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د مجاهدینو نه موجودیت دی. خاغلی سیاف دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې له هیواد د شوروي پوځونو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت په یوې جوړې غونډه کې وکړې.
یک چیز را این نظام باید که ما قبول کنه، اینا از تأمین امنیت عاجزم.
نظام دی یو شی له موږ سره ومني او هغه دا چې حکومت د امنیت په تامینولو کې پاتې راغلی او زور یې ونه رسید چې دښمن مات کړي. د دې لامل دا دی چې دوی آگاهانه او یا نه آگاهانه د هیواد زمریانو لاس او پخې تړلې دي. که دوی د هیواد په دفاع کې ملت شریک نه کړي، که سبا هر پیښه کېږي، مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. مجاهدینو ته د اجازه ورکړي چې له هیواد څخه دفاع وکړي.
خاغلی سیاف دا هم وویل په هیواد کې د یو مثبت بدلون لپاره په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې طرحې جوړې کړې او ډېر ژر به ملت، حکومت او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. دغه هم وویل همدا اوس د پولیسو او ملي اردو په لیکو کې د خیالي پرسونل راپورونه ورکول کېږي او حکومت د دغه تشه په مجاهدینو ډکه کړي. په عین وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې حکومت هیڅکله هم مجاهدین له پامه نه دي غورځولي او همدا اوس د حکومت په مختلفو ملکي، امنیتي او دفاعي ارګانونو کې پخواني مجاهدین په دندو بوخت دي. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان حکومت د امنیت په تامین کې د مجاهدینو ونډه اساسي ګڼي. دې برخې ته توجه هم سوې ده. نن هم اجرائیه رئیس خپلو خبرو کې ویل چې د امنیت تامین لپاره د مجاهدینو رول اساسي دی او پکار ده چې هغوی په دې برخه کې لازمه مرسته وکړي. د وطن هم په مختلفو حکومتي او امنیتي بخشونو کې مجاهدین د افغانستان لپاره په خدمت بوخت دي او دې برخې ته د حکومت توجه زیاته ده.
خاغلی سیاف دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي په تخار او بدخشان ولایتونو کې پر جهادي قمندانانو غږ کړی چې د مخالفینو پر ضد د خپلې لیکې منظمې او جنگ ته دې تیار اوسي.
ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې له وسلوالو څخه په تصفیه شویو سیمو کې د ولسي پاڅون وسلوال ځای پر ځای کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری چې په اچین ولسوالۍ کې له امنیتي چارواکو سره لیدلي او خبرې ورسره کړي، له سیمې څخه دا راپور راستولی.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د داعش پر ضد عملیات روان دي. د یکشمې په ورځ د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلو. په دې سیمه کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال نسیم سنګین وویل په دې عملیاتو کې تر دې دمه 13 قری پاکې شوي او ګڼ شمېر داعشانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې جګړه کې د 25 په تعداد داعشیان وژل شوي، لس تنه نور زخمیان شوي او هغه وسلې چې له دوی نه پاتې دي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
در دست نیروهای امنیتی است.
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد پاتین ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل دغه قریه چې له وسلوالو پاکې شوې په دې سیمه کې د سیمې پاتون کوونکي ځای پر ځای کړل تر څو دوی خپله د خپلې سیمې امنیت خوندي کړي.
نن لله الحمد زموږ د امنیتي ځواکونو په پوره وړتیا او میړانه سره موږ وکولای شو دا ټولې سیمې تصفیه کړو، تلاشي کړو او دغه د اچین ولسونه چې د شینواري قوم دی په دې سیمو کې ځای په ځای کو تر څو ټول ننګرهار ته، ټول افغانستان ته امن راشي.
په ورته وخت کې دغه پاتون کوونکو د سیمې قومي مخورو خوښي ښکاره کړه چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي او ډاډ یې ورکړ چې نور دوی خپله د خپلې سیمې امنیت ساتي.
او دوی نن په داسې یو کار کې چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په ګټه باندې خبره ده، د دې دپاره دوی دلته راغله او خپلې قربانۍ او خپلې دغه ټول دوی هغه هر څه شاته کړه او د قانون په چوکاټ کې نن مشترک دلته موږ او تاسو ګورو چې موږ نن دلته خپلو مشرانو په څنګ کې ولاړ یو او نور د ټولو هغه جنگ کې ښکېلو ډلو نه مو یو غوښتنه ده د ستاسې په دغه باندې میډیا د لیارې نه چې باید چې نور د جنگ جګړې نه لاس واخلو او دغه بې وزله او بېچاره ولسونه چې په دغه دېرش کاله قربانۍ ورکړي نور د خدای دې ته دفاع ټکې کې دي.
موږ دغه ځوانان، دغه کشران، دغه خسته خسته ګلونه چې دا ټوپک نن په لاس کې خیشتي یقینا چې د وطن او د سیمې مینه او محبت یې وسره او دغه ټوپک چې خیشته دا به دې لپاره نه خیشتي چلته با یو بل نمایشي خو دشمن لا با سینه په سینه مخامخ ان شاء الله چې قابلیله ورزی خپل وطن بساتی.
د هغه پاتون کوونکې دي چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر په هدایت د دایشانو پر ضد راولاړ شوی وو او وروسته د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای شول.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه راپور مو اوریده. د هلمند والی وایي په سنګین او ګرشک ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. مرزا خان رحیمی وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو لارو چارو څخه کار اخیستل کیږي. اسمت ساروان له ښاغلي رحیمی سره د مرکې په سر کې لومړی ترې پوښتلی چې د هلمند او په تیره د سنګین د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي.
پسنګین کې دوه ورځې قبل دښمن په استفاده دي وسایتو او پیاده ځانمرګو یو عمله درلوده چې هغه عمله په شاو تمبه ولسوه. دا وس حاضر فعلاً سزا سره خبرې کوم. د مخاوتونو خاص قوتونه هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپل سنګین کې دوه اطراف د سنګین کې او په زمن کې د لارې له طریقه هم موږ قطعات روان دي. ډېر په احتیاط سي عوام خلکو ته کوم ضرر ورونه رسیږي انشاءالله. داسې خاص مشکل چې هلته تبصره کېږي ویل کېږي داسې مشکل وجود نه لري.
څه فکر کوئ چې عملیاتو په نتیجه کې به د هلمند دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولي دي یا هلته نفوس کړی دی دا به تصفیه شي؟
انشاءالله دا پروګرام لرو چې موږ بیا عقل وکولی شو په دوه میاشت کې هغه مالا چې دی حضور لري او بعضې عملات کوي د دې مخه ونیسو او هغه ساحې تصفیه.
جبار قهرمان چې ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازی هم دی او اوس په هلمند کې د ځواکونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري، وایي چې له ډېرو وسلوالو طالبانو سره یې خبرې کړې دي. څه فکر کوئ چې دا خبرې به نتیجه ولري؟ آیا دا د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره په هلمند کې خبرې کیږي؟
زه امیدوار یم چې قبلا هم له طالبانو سره د دې له استازو سره د قومي مشرانو په واسطه د علما کرام په واسطه خبرې جریان درلودې او فعلاً سې قهرمان صاحب راغلی دو دا کار ته شدت ورکړی سې ټول ادارات ورسره همکاره دي. زموږ امیدواري دا ده ځکه خلک په دو باندې پوه دي، طالبان هم په دو باندې پوه سي سې جنګ د حل لاره نه ده او د دې ضعفالبیني د اختلافات او وضعیت د دنیا باندې دی باید پوه وي او نور له جنګه باید لاس ووسي.
لیکن په هلمند کې داسې ولی میشه چې امنیتي ځواکونه ډېر پرمختګ ونه لري. مثلا د باباجي سیمه چې د ولایت مرکز ته ډېره نږدې ده او بلکې مرکز پرې مربوطه ده، دا سیمه له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونه نشي کولی چې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
قوا مساله د افغانستان د توانمندی لري سی په باباجی یا هر نقطه د هلمند کې وی ال تخپل فعالیتونه وکي منتقل تا اساسی مشکل لموږ دا مسله ده چې دلته عام خلک دی خلک ځوان کوي نو بعض پروګرامونه اساسی ډیر په احتیاط په مانګي به مخ ته ولاړ شي او ان شاء الله په ډیر نږدې وخت کې به دا سات تاسو شي.
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند په نا امن ولسوالی او سنگین او گرش کې د امنیتی وضعیت په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګومل ولسوالی کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د وفادارو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا د ولی ویاند ازادي رادیو ته ویل چې په دې جګړه کې د طالبانو دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وخته. له بلې خوا په پکتیکا کې د طالبانو د هغې غونډې ویډیو ازادي راډیو ته رسېدلې ده چې شاوخوا سل کسان له ملا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت پکې اعلانوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
له هرات او فراه وروسته دا ځل په پکتیکا کې د طالبانو دوه ډلې یو له بل سره لویدلي او چارواکي وایي چې په دې څو ورځنیو جګړو کې دواړو لورو ته درانه مرګ ژوبله اوښتی ده. د پکتیکا د والي ویاند نبی الله پیرخیل ازادي راډیو ته وویل د ملا اختر محمد رسول او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ جګړه ډیورن کرښې ته نږدې په ګومل ولسوالۍ کې روانه ده.
سلواګي له اتلسمې نیټې را په دې خوا د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د دوه طالب سیمه ییز قومندان ترمنځ جګړه روانه ده او جګړه هم په دې باندې پیښه شوې ده چې هلته سیمه ییز قومندان عبیدالله هنر د طالبانو له نوي مشر مولوي محمد رسول سره بیعت کړی ده. دغه خبرې د طالبانو پر امنیت والي عبدالله بلال باندې بد اغېز کړی دی چې په پایله کې دواړو لورو ته تر دمګړې پورې 53 وژل شوی دي.
په همدې حال کې ازادي راډیو په پکتیکا کې د طالبانو د هغې ډلې د غونډې ویډیو هم ترلاسه کړي چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت اعلانوي. د دغې ډلې مشر عبیدالله هنر چې د ویډیو له مخې شاوخوا سل کسان پرې راټول دي وایي د ملا اختر محمد رسول امارات ځکه ورته د منلو نه دی چې هغه ټول کارونه د پاکستان په اشاره کوي.
امیر دغه رقم جوړي چې کاظم په کوټه کې ناست دی، کاظم په پېښور کې ناست دی. ما ته دلته هیڅوک یو قاضي نه لرو چې فیصله راوکړي، یو شرعي محکمه نه لرو چې چا ته عریضه وکړو هغه پېښور ته لاړ شه، کمیسیون ته لاړ شه.
له دې وړاندې په فراه او هرات کې هم د ملا منصور په مخالفت د ملا رسول د طالبانو لخوا ورته غونډې جوړې شوې دي او په یو شمېر ولایتونو کې د دغو ډلو ترمنځ وسلوالې جګړې هم شوې. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې پیدا شول چې د سولې له لومړي پړاو مخامخ خبر وروسته د ملا عمر د مړینې خبر افشا شو او یو شمېر طالبانو وویل چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان په غوښتنه د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبیدالله هنر او ملګري یې له داعش سره اړیکه لري، نو ځکه د دوی له طالبانو سره جنګیږي. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای بیا وایي طالبان باید تر خپل منځیو اختلافاتو تیر او له موجوده فرصت څخه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دواړه ګروپونه د دې څخه عبرت واخلي چې د طالبانو مشر یې د ملا مدمر خپل دوه کاله مخته شهید کړی و، دوی ورباندې خبر نه و. دا همدغه پاکستان و وځي دی لطفا تر دوه خپل مابنځي اقامت او کیسي خپل وطن دی، وطن وبولي. پاکستان هیڅ وخت طالبانو سره په داتو د 15 یا 20 کال کې وفادار نه دی پاتې شوی.
د طالبانو ترمنځ اختلافات په داس حال کې مخ په زیاتې دودي چې افغان حکومت وایي د فبرورۍ تر پایه به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کونړ او هرات د پخواني والي ښاغلي فضل الله وحیدی د موندلو لپاره چې تیره جمعه په اسلام آباد کې تختول شوی هڅې په چټکۍ سره روانې دي. له بلې خوا د اسلام آباد پولیس هم وایي چې د ښاغلي وحیدی د موندلو لپاره یې په بېلابېلو سیمو کې عملیات کړي خو تر اوسه پورې کومه خاصه نتیجه نه ده ترلاسه شوې. له کابله د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
افغان چارواکي وایي د کونړ او هرات د پخواني والي سید فضل الله وحیدی د موندلو لپاره هڅې جاري ساتلي او هیله ده چې ښاغلی وحیدی د تښتونکو له منګولو وژغورل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې ښاغلی وحیدی د اسلام آباد په یوه امن سیمه کې د وسلوالو لخوا تښتول شوی دی، پاکستاني چارواکو هم د هغه د موندلو لپاره د همکارۍ ژمنه ورکړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ښاغلی وحیدی په اسلام آباد کې لا درک سو اختطاف سو،
افغانستان دولت ټول امکانات څخه په ګټه اخیستنې سره دغه مسلې تعقیبول شروع کړل. پاکستان دولت هم موږ ته دا وعده سپارلې ده چې دا مسله په جدي توګه څېړي او موږ تمه لرو، توقع مو دا ده، امید مو دا ده چې ښاغلی وحیدی ژر تر ژره د اختطافچیانو د بند څخه راخوشي شي.
ښاغلی آزاد زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په اسلام آباد کې د سید فضل الله وحیدی د تښتول کېدو په باب په کابل کې د پاکستان سفیر ولید او له هغه سره د افغان حکومت اندېښنه او د همکارۍ غوښتنه شریکه کړه. سید فضل الله وحیدی د اسلام آباد په یوه امن سیمه اووم فاز سیمه کې تېره جمعه د وسلوالو ناپېژاندو لخوا تښتول شوی او تر اوسه کومه پته نه ده لګېدلې. اخو د اسلام آباد پولیسو د ښاغلی وحیدی د ژغورنې لپاره یو ټیم ټاکلی چې خپلې هڅې پیل کړې دي. د دغه پلټون کې ټیم مسؤل اشتیاق د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په اسلام آباد او ځینو نورو لرې نږدې سیمو کې عملیات کړي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. ښاغلی اشتیاق وایي تر اوسه پورې کومه خاصه نتیجه نه ده معلومه. بېلابېلو سیمو ته تللي یو، څو ځایه مو چاپې هم لګولې دي. سړي تښتونې داسې وي چې ډېر جزئیات یې په اړه نه شو روښانه کولی، ځکه چې د یو انسان د ژوند مسله ده. پکې د پاکستان په ټولو اړوندو سیمو کې د یاد شخص د لټون عملیات روان دي. بېلابېلو سیمو ته مو احوال ورکړی دی. ښاغلی اشتیاق ویل چې د دوی عملیات به دوام کوي او کله چې د ښاغلي وحیدی په اړه معلومات ترلاسه شول او یا له سړي تښتونکو څخه وژغورل شو نو بیا به ډېر جزئیات رسنیو ته ورکړل شي. دا لومړی ځل نه دی چې یو پخوانی افغان چارواکی په پاکستان کې تښتول کیږي. له دې مخکې هم ځینې نور کسان یې تښتول شوي یا په بېلابېلو پلمو ځورول شوي دي چې تر اوسه پورې هم په دې برخه کې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري او د هم د دې خبرونې وروستی راپور. د واحد افغانستان په نوم سیاسي ګوند او مدني فعالانو د یوناما د 2015 میلادي کال هغه راپور به بنسټه بللی چې وایي د ملکي تلفاتو د 10 په سلو کې عامل افغان امنیتي ځواکونه دي. دوی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ملکی مرګ ژوبلې عوامل طالبان او په هیواد کې نور فعال تروریستي ګروپونه وبلل او له ملګرو ملتونو یو غوښتل چې پر پلویانو یې بندیزونه ولګوي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
امنیتي ځواکونه زموږ د کور او عزت ساتونکي دي او تروریستان د میلیونونو افغانانو د وژنې اصلي عوامل. د واحد افغانستان سیاسي ګوند غړو او مدني فعالانو د دې شوار په ورکولو سره له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د یونوما هغه راپور چې د ملکی تلفاتو 10% عواملي افغان امنیتي ځواکونه بللي بې بنسټه وباله. د دغه ګوند رئیس محمد عمر عیار د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا مسله د دولت له وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستانو څخه ښکاره ملاتړ یاد کړ.
یوناما لک تر لګه دي تپام کړی چې د 1.5% ملکی تلفات او عوامل مخالفین دي. یوناما چې دا درک کولی شي نو په ارقام راټولولو باندې بسنه ونه کړی. باید په هغو هیوادونو بندیزونه وڅ کړی چې تروریزم تمویلوي. زموږ سرتیری دي نه ملامتوي. له بغلان نه چې څلور تنه د مدني فعالانو په چوکاټ کې راځي، په حقیقت کې د هغو کسانو خپلوان دي چې خلک وژني.
یوناما د یک شنبه په ورځ د 2015 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په جګړو کې ملکی افغانانو ته 10% کې مرګ ژوبله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او 1.5% کې مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفانو له لوري اوښتې ده. له بل لوري د دې غونډې ګډونوال او مدني فعال مجتبی پیکان وایي چې وسلوال مخالفان په دې هڅه کې دي څو افغان امنیتي ځواکونه چې د خاورې ساتونکي دي بدنام کړي. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د تېرې پنځشنبه په ورځ د بغلان ولایت یو شمېر مدني فعالانو په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دغه ولایت کې جنگیدونکو امنیتي سرتیري په قام وژنه تورن کړل، خو د مدني فعالانو په وینا د بغلان مدني فعالان له طالبانو سره لاس لري. خو دا چې د ملي وحدت حکومت دې ټولو انتقادونو او غوښتنو ته څه ځواب لري، د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د ملي وحدت په حکومت کې د سیاسي کړکیچ خبره ردوي او د جګړې په ډګر کې د رهبری د بدلون خبره د حکومت له لومړیتوبونو څخه بولي. په عین حال کې ښاغلی فیصل د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه وایي چې یوناما په دې راپور کې د طالبانو د زیاتو حملو په اړه راپور نه دی ورکړی.
د ملي وحدت حکومت مشران د امنیتی سکتور د اصلاح لپاره په ګډه کار کوي. یونما چې کوم راپور خپور کړی، حکومت په دوه درې ځایه کې پرې شک لري. طالبانو ملکیانو ته له 2% څخه زیاته مرګ جوب لاړولی. دا طالبانو ته معافیت ورکوي او له طالبانو سره مرسته کوي چې د ملکیانو مرګ جوب له ځان ته روا وګڼي.
د غونډې ګډونوالو له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ په یو پریکړه لیک له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د راپور خپرېدو پر ځای باید په هغو هیوادونو بندیزونه ولګوي چې له تروریستي ګروپونو څخه ملاتړ کوي. دوی همدارنګه له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د یو مبهم سیاسي مدیریت پر ځای چې تر ډیره یې امنیتي ځواکونه قرباني کیږي یو خوا ته کړي او امنیتي ځواکونو ته د بشپړ پام وکړي.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسېدو، خو احمد جعفر احمدی په سټوډیو کې د بلې نیم ساعته خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره
از شما آقای تکل سلام. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز یک بار دیگر مخالفان مصالح دولت را به پیوستن با کاروان صلح دعوت کردند.
هر مخالفه دل که موږ سره د سولې او ورورۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده.
اگر آرمان دارین، فکر دارین، نظر دارین، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنیم.
دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. پیش از معرفی دیگر مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را بشنوید. مقیم نایب با شماست.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید مشوره در مورد تعیین رهبری جدید شورای عالی صلح به زودی نهایی می شود. یکی از رهبران جهادی خواهان نقش بیشتر مجاهدین در صفوف نیروهای امنیتی افغان شده است. صدر اعظم ترکیه میگوید اجازه نمی دهد که شهر از حزاز از سوریه به دست کردها سقوط کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید مشوره ها در خصوص تعیین رهبری جدید شورای عالی صلح افغانستان در حال نهایی شدن است. محمد اشرف غنی که امروز به مناسبت سالروز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین در نشست در کابل صحبت میکرد گفت به زودی نام های اعضای این شورا که زنان نیز شامل آنند اعلان می شود. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از مخالفین مسلح خواست تا با پروسه صلح بپیوندند. شورای حراست و ثبات از حکومت افغانستان خواست تا در راستای تامین صلح در این کشور مجاهدین را نیز سهم بدهد. عبدالرب رسول سیاف یکی از اعضای این شورا امروز در نشستی که به مناسبت 27 سال روز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت با در نظر داشت وضعیت فعلی کشور نیاز است تا در صفوف قوای امنیتی افغان به مجاهدین نیز نقش داده شود.
یک چیز را این نظام باید که ما قبول کنه، اینا از تأمین امنیت عاجز هم. علت اساسی از این گپ نیست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیرای از این ملک را بسته کرده.
آقای سیاف همچنان گفت که آنها برای ایجاد تغییرات مثبت در کشور در بخش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی طرحی را پیشنهاد خواهند کرد و به زودی با ملت، حکومت و جامعه جهانی شریک ساخته خواهد شد. اتحادیه اروپا میگوید گزارش یونما یا دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد تلفات ملکی در سال 2015 میلادی در افغانستان تصویر دردناک وضعیت افغانها در این کشور را نشان میدهد. این اتحادیه در خبرنامه‌ای که امروز به نشر رسانده یافته‌های سازمان ملل متحد را به شدت نگران کننده خوانده است. در این خبرنامه از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته شده تا در جریان درگیری‌های نظامی از تلفات افراد ملکی جلوگیری کنند. یافته های یونما دیروز به نشر رسیده نشان می دهد که در یک افزایش بی سابقه در سال 2015 میلادی 3545 غیر نظامی افغان کشته و 7457 تن آنها زخمی شدند. و مقامات محلی هلمند سقوط ولسوالی سنگین را به دست مخالفین مسلح رد کرده می گوید که تمام تحرکات دشمن در این ولسوالی از سوی نیروهای امنیتی افغان مار شده است. مرزا خان رحیمی والی هلمند امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
دشمن از تاکتیک‌های خاص استفاده میکنن، قوت‌های خورده از یک جای به جای دیگر مانور اجرا میکنن، انتقال میتن. و ای که گفته شده بود که ولسوالی سنگین به دست دشمن است، این کاملا ایرمارد میکنیم.
آقای ریمی میگوید که در حال حاضر عملیات نظامی علیه شورشیان در ولسوالی‌های سنگین و گرشک ادامه دارد. با دنبال حملات مرگبار تروریستی در 20 ماه جنوری امسال بر پوانتون پاشاخان در شمال غرب پاکستان، این پوانتون امروز بازگشایی شد. در نتیجه این حمله تروریستی 21 محصل و استاد کشته شدند. فعالیت پوانتون پاشاخان امروز در شهرک 400 تقریبا یک ماه بعد دوباره از سر گرفته شده است. 4 حمله کننده بر این پوانتون همه در تبادله فیر با پلیس پاکستان کشته شدند. صدر اعظم ترکیه میگوید این کشور به کردها اجازه نمیدهد که شهر عزاز سوریه را تصرف کنند. احمد داوودوغلو امروز گفت ما اجازه نمیدهیم که عزاز سقوط کند. صدر اعظم ترکیه این مطلب را در راه سفر به اوکراین در طیاره عامل خود بیان کرد. ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک کردها و شاخه نظامی آن را مرتبط به حزب کارگران کردستان ترکیه میداند که انقره آن را به حیث گروه تروریستی میشناسد. و گروه دکتران بدون سرحد میگوید در حمله هوایی نیروهای روسیه در شهر مهارت النامان در شمال سوریه یک کلینیک آنها تخریب شده است. یک مقام این سازمان بدون ذکر نامش به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که در نتیجه حمله امروز قوای هوایی روسیه حداقل یک بیمار کشته و 9 تن از کارمندان این سازمان ناپدید شدند. همزمان با این گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید این 9 نفر شامل یک کودک همه در این حمله هوایی کشته شدند. قبل از این در گزارش از سازمان دکتران بدون سرحد در 9 ماه فوریه از کشته شدن 3 نفر و جراحت 6 تن دیگر در نتیجه حملات هوایی روسیه بر یک شفاخانه این سازمان در نزدیکی مرز اردن خبر داده شده بود. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، دعوت مجدد رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان از طالبان و حزب اسلامی برای پیوستن با کاروان صلح.
هر مخالف دل که موږ سره د سولې او ورورۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده.
اگر آرمانی دارین، فکر دارین، نظر دارین، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنیم.
یک مقام ارشد افغان چهره های جهادی بغلان را به اتحاد در مبارزه علیه مخالفان مصالحه دولت تشویق کرد.
وقت از این رسیده که همه گروه های قومی، گروه های اجتماعی با هم متحدانه در برابر تروریسم بین المللی باید متحد شوند.
انتقاد تند سیاف از حکومت. این رهبر پیشین جهادی ادعا می کند که حکومت به مجاهدین اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان دفاع کنند.
اینا از تأمین امنیت عاجز آمد. علت اساسی از این گفتیست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیرای از این ملک را بسته کرده.
سلام مجدد به شما، خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبانتان هستم. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز یک بار دیگر طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به پیوستن با کاروان صلح دعوت کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که نقشه رسیدن به صلح آماده شده و مخالفان مصالحه دولت می توانند از این فرصت برای رسیدن به صلح کار بگیرند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز از آنان که به گفته وی جز ویرانی کشور و قتل افراد بیگناه دست آورده نداشتند خواست تا وارد مذاکره با حکومت شوند. آرزو غیاسی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی تاکید می کند که دیری نخواهد گذشت که آفتاب صلح و ثبات در افغانستان طلوع کند و که روز دوشنبه در نشستی به مناسبت 27مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین در کابل صحبت می کرد، یک بار دیگر از تمامی گروه های مخالف حکومت خواست تا با روند صلح بپیوندند.
طالبان و طول و دلو حکمتیار صاحب مشری اسلامی حزب او نور
از تمامی گروه های طالبان، حزب اسلامی بر رهبری حکمتیار و دیگر مخالفین می خواهیم که بیایید و با کاروان سال یک جا شوید. هر آن گروه مخالف که با ما با صلح و آشتی زندگی می کند آغوش ما باز است و از آن استقبال می کنیم. آن روز دور نیست که آفتاب صلح و ثبات انشاءالله طلوع کند و افغانستان از احتیاجات دیگران خلاصی یابد.
آقای غنی افزود که ایجاد نقشه‌ای را برای صلح فرصت خوبی است تا مخالفین مسلح با استفاده از آن با حکومت افغانستان به میز مذاکره بنشینند. در همین حال رئیس اجرایی افغانستان تاکید کرد که مخالفین مسلح حکومت نمی‌توانند از راه جنگ و خشونت به اهدافشان برسند. عبدالله عبدالله نیز از مخالفین مسلح حکومت خواست تا از جنگ دست برداشته و به صلح رو آورند.
یک بار دیگر پیام خود از این تریبون به آنهایی که قصد تا به حال جز ویرانی در کشور چیز دستاورد نداشتند، جز کشتار مردم بیگناه و صدمه زدن به فرصتهای مردم افغانستان دستاورد نداشتند، پیام ما برشان چیست؟ پیام ما برشان ایست که از طریق جنگ با خشونت با کشتار مردم بیگناه به جایی نمیرسیم. اگر آرمان دارید، فکر دارید، نظر دارید، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنید.
در نشستی که به مناسبت 27مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین در کابل برگزار شده بود، برخی مقامات حکومتی افغانستان و رهبران سابق جهادی نیز اشتراک کرده بودند. شماری از اشتراک کننده های این نشست نیز روی صلح عادلانه و پایدار تاکید نموده، گفتند که دستاوردهای حکومت قبلی باید در روند صلح حفظ گردد. به تاریخ 6 جدی 1358 شمسی هزاران سرباز شوروی سابق به افغانستان آمدند و سرانجام پس از 9 سال این نیروها در 26 ماه دلو سال 1367 شمسی این کشور را ترک کردند. تقاضاها از طالبان مسلح برای پیوستن به صلح موضوع جدید نبوده، بلکه چنین تقاضاها قبلا نیز صورت گرفته است، اما طالبان مسلح همواره آن را با افزایش حملاتشان پاسخ دادند. این در حالی است که قرار است در چهارمین نشست چهارجانبه برای آغاز گفتگوهای صلح که تا یک هفته دیگر در کابل برگزار می‌گردد، تاریخ آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با مخالفان مسلح مشخص شود. اما تا کنون واضح نشده است که با وجود خواست‌های مکرر مقام‌های افغان، طالبان مسلح با گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان حاضر خواهند شد یا نه.
دعوت مجدد رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان از طالبان و حزب اسلامی برای پیوستن با کاروان صلح گزارش بود از آرزو غیاسی، خبرنگار ما در کابل. اما این دعوت ها و پیام فرستادن ها به شوریشیان تا حالا چی فایده داشته؟ همین سوال را از بهروز جهانیار، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل پرسیدم.
در قدم نخست باید گفت که متاسفانه در افغانستان پروسه یا امی شورای عالی صلح که از زمانی که تأسیس شده تا اکنون را هیچ گونه دستاورد نداشته. بنابراین تا اکنون را نتونستن که با مخالفین مسلحی که در افغانستان هستن گفتگوی رو در رو لااقل مستقیم بشنن و خواستهای اونا رو از نزدیک بشنون. بنابراین اکنون نیست که این گفتگوها که آغاز شد در کشور پاکستان که کشور جمهوری چین هم نیز این بخش شامل بود، تا به حال را چنین نتیجه مثبت را ما ندیدیم. گفت نخست نیست که بر اساس یافته ها و گزارش ها و همچنان گفتگوهایی که نیز وجود داره، در حقیقت موضوع افغانستان با کشورهای مانند پاکستان و امریکا و ایران و جاهای دیگه هستند. من فکر میکنم که این گفتگوی شورای عالی صلح باید در قدم نخست با این طرفهایی که اصل جنگ را ماموریت میکنه در افغانستان با اونا باید به توافق برسند، نه اینکه ما بخوایم مستقیما با خود طالبا. بدبختانه ایست که این طالبا امو دستنشانده افغانی هستند که در افغانستان جنگ را شعله‌ور میسازند. من فکر میکنم که باز هم گفتگوهای شورای عالی صلح نتیجه بخش نخواهد بود.
آقای جهانیار، اجازه بدین از شما سوال دیگه ای را من مطرح بکنم. فرض کنید که اگر شما به جای رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان می بودید، برای تشویق طالبان و دیگر گروه ها برای اجرای مذاکرات صلح با حکومت عملا چی می کردید شما؟
در قدم نخست این که ما اگر صلح شرطش نیست که طرف مقابل باید بشینن و گفتگو باید بکنن. تلاش ما این خواهد می بود که ما با طرف درگیری که در افغانستان وجود دارن که بر ضد منافع افغانستان و قانون اساسی افغانستان هستن شهروندان رو میکشن، اول با اینا رو در رو می شیشتیم که شما خواست اساسی شما چیست؟ آیا نیست که شما قطعا
آقای جانیار فکر نمی کنین حکومت وحدت ملی افغانستان هم همی حالا عملا آنچه را شما مطرح کردین انجام میده؟ امروز زمانی که رئیس جمهور و رئیس اجرایه میایه بر چندمین بار از طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میخوان تا بیاین به میز مذاکره، فکر نمیکنین بخشی از تلاش هاست برای تشویق طالبان و دیگر گروه ها؟
قطعا من پیشتر عرض کردم که گفتم که اینمی ماموریت جنگ را در افغانستان آنها طالبا به دست ندارن، بلکه کسان دیگه هستن که طالبا را قطعا تمویل میکنن از لحاظ مالی، از لحاظ استراتژیک و برنامه های دیگه. من هدف ما اید که ما بتانیم با اونا باید گفتگو اساسی داشته باشیم. تا زمانی که ما با خود پاکستان به توافق جدی نرسیم ما فکر نمی کنم که پروسه صلح.
آقای جانیار با معذرت، خب شما بدون شک در جریان مذاکرات چهار جانبی که چند بار در کابل اسلام آباد به اشتراک نماینده های امریکا، افغانستان، چین و پاکستان برگزار شد در جریان هستید، فکر نمی کنین که حکومت افغانستان هم تلاش کرده تا جانب مقابل یعنی پاکستان را متقاعد بسازه که صلح در افغانستان به نفعش است، باید در این قسمت همکاری بکنه؟
قطعاً این خب طریق گفتگو مذاکره نیست. نیست که طرفین باید خواسته های خود باید بشنوند و طرفین مذاکره خود باید بگن. قطعاً دولت افغانستان بر پاکستان چنین گفتگوی را گفتن، ولی متاسفانه ایست که دولت پاکستان اونا با افغانستان یک مشکل تاریخی دارن. مسئله دیورن و مسئله اقتصادی سبب میشه که بزودی مثلا بزودی با دولت افغانستان توافق نکنند.
بهروز جهانیار تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هنگام دیدار از ولایت بغلان، مردم این ولایت به خصوص چهره‌های سابق جهادی را به اتحاد در مبارزه علیه مخالفان مصالح دولت تشویق کرد. احمد ضیا مسعود امروز وارد بغلان شد. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
احمد ضیا مسعود نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با اشاره به اتحاد مردم در زمان تجاوز شوروی وقت بر افغانستان گفت شوروی آن زمان بزرگترین قدرت جهان بود، ولی از اینکه مردم در برابرش متحدانه جنگیدند مواجه به شکست و رسوای تاریخ شد. او افزود تروریسم قوم، ملیت، دین و مذهب نمی‌شناسد و باید همه در برابرش جنگید تا از شر آن نجات یافت.
جنگ امروز هم جنگ سرنوشت ساز است، جنگ به خاطر آزادی و استقلال کشور است و این وقت است که همونطوری که در زمان تجاوز روس‌ها ملت ما همه اقوام شریف افغانستان متحد شدند، حالا هم وقت از این رسیده که همه گروه های قومی، گروه های اجتماعی با هم متحدانه در برابر تروریسم بین‌المللی باید متحد شوند تا خدا بخواهد که شرایط بره رشد اقتصادی و اجتماعی در کشور مساعد شود و ما شاهد یک حکومت باثبات بوده باشیم.
آقای مسعود که از چند روزی بدین سو سرگرم دیدار با مردم و سران جهادی برخی ولایات شمال و شمال شرقی کشور می باشد، خبر از تشکیل شورای جدیدی داد و گفت این نیازمندی زمان است که باید چنین شورای باشد تا در برابر تهدیدات نیروهای امنیتی کشور را یاری رساند.
مردم مجاهد همی چند ولایت در محتوای یک ساختار جامعه مدنی بتانیم تنظیم بکنیم، در هر جایی که رفتیم به مردم گفتیم که شما به خاطر یک هماهنگی بیشتر بسیار مهم است که خودت تنظیم بکنیم. نام شورا را شورای مقاومت گذاشتیم تا خدا بخواهد که هم در مسائل مربوط به زندگی جامعه مدنی تصمیم‌های لازم بگیره و هم در شرایطی که اوضاع بسیار حاد میشه دوش به دوش اردو و پلیس مبارزه بکنه.
احمد ضیا مسعود نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از خیزش‌های مردمی در بغلان نیز ستایش کرد و گفت حمایت مردمی قوت قلب و مایه افتخار نیروهای امنیتی است و اگر حمایت مردم از دولت نمی بود ممکن این کشور با مصیبت‌های بیشتر از این که همه را خسته و ناتوان می‌کرد مواجه می‌شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
حالا می‌پردازیم به انتقاد تند عبدالرب رسول سیاف از حکومت. این رهبر پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات ادعا می‌کند که حکومت به مجاهدین اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان دفاع کنند و به باور او همین مسئله دلیل افزایش ناامنی‌ها در کشور است. اما مقام‌های افغان می‌گویند که حکومت در مورد مجاهدین بی‌توجهی نکرده. بیشتر در گزارش حمیرا الکوزی بشنوید.
عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو شورای اراست و ثبات افغانستان با توجه به افزایش ناامنی ها در کشور از حکومت می خواهد به هدف کاهش مشکلات مجاهدین را در صفوف نیروهای امنیتی افغان تنظیم کند. آقای سیاف بدین باور است که دلیل افزایش ناامنی ها در افغانستان نبود مجاهدین در ارگانهای دفاعی کشور است. آقای سیاف این اظهارات را روز دوشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از 27 سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در کابل بیان کرد.
یک چیز را این نظام باید که دیما قبول کند. اینا از تأمین امنیت عاجز هم. علت اساسی از این گپ ایست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیرای از این ملک را بسته کرده. اگر اینا ملت را در دفاع از کشور سمیت فهیم نسازه فردا هر گپی که میاد مسئولیت به دوش اونمو مردمی خواهد بود که دست و پای از این ملت را بسته کرده. امروز برای مجاهدین اجازه بدهم که از ملک خود دفاع کنند.
آقای سیاف همچنان گفت جهت تغییر مثبت وضعیت امنیتی در کشور طرح‌های سیاسی و اقتصادی را ایجاد و به زودی به دسترس ملت، حکومت و جامعه جهانی قرار خواهند داد. آقای سیاف افزود در حال حاضر در صفوف اردوی ملی و پلیس پرسنل خیالی موجودند که حکومت باید این جاهای خالی را توسط مجاهدین تکمیل نماید. در این حال حکومت افغانستان میگوید نسبت به مجاهدین توجهی نکرده و در حال حاضر نیست برخی مجاهدین در بخش‌های مختلف حکومتی، امنیتی، ملکی و دفاعی مصروف کار هستند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در این مورد به رادیو آزادی گفت
حکومت افغانستان سهم مجاهدین را در تأمین امنیت افغانستان مهم می‌خواند و در این عرصه توجه صورت گرفته. طوری که رئیس اجرایه در سخنان امروز خود گفت، برای تأمین امنیت کشور نقش مجاهدین نیاز است و ضرور است که آنها در این بخش‌ها همکاری لازم کنند. در حال حاضر هم مجاهدین در بخش‌های مختلف حکومتی و امنیتی مصروف خدمت به افغانستان هستند.
مجاهدین در افغانستان لپاره خدمت بوختی. آقای سیاف این سخنان را در حال مطرح می‌کند که در این اواخر نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب حین سفرش به ولایت تخار و بدخشان از قمندانان جهادی خواسته تا به هدف مبارزه با مخالفین صفوف خود را منظم و آماده جنگ باشند. از سوی هم حکومت در این مورد میگوید که هر گروهی که به گونه داوطلبانه آمادگی خود را جهت دفاع از کشور نشان دهد حکومت حاضر است آنان را به اساس قانون در چوکات صفوف نیروهای امنیتی تنظیم کند.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
27 سال پیش از امروز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان را ترک کردند. افغانها همواره از 26 دلو که به عنوان روز خروج این نیروها از افغانستان ثبت تاریخ شده با افتخار یاد می کنند. اما نصرالله استانگزی استاد پانتون کابل که تحولات 27 سال پیش را درست بیاد دارد به این باور است که افغانستان نتوانسته از پیروزی های خود به گونه کافی بهره برداری کند. لیزا حیدری با آقای استانگزی گفتگو کرده و نخست نظرش را درباره حضور شوروی سابق در افغانستان پرسیده.
حضور روس‌ها در افغانستان و حضور اتحاد شوروی سابق در افغانستان و در مجموع حضور بلاک سوسیالیستی در افغانستان محصول سیاست‌های دوران جنگ سرد بود که از سال 1949 شروع می‌شود تا دهه 1990 دوام می‌کند. دخول از اینا هم در اوج بحرانهای جنگ سرد بود و خروجشان در دهه 90 هم محصول شکست اتحاد شوروی شد که در حقیقت پایان دوران جنگ سرد به دنیا برمغان آورد و نتیجهش این شد که جانشین چنین تفکرات و چنین ایدئولوژی های جدید در منطقه وسط جهان شد و غرب به عنوان یک تازترین قدرت در صحنه مناسبات بین‌المللی وارد شد و سیاست دنیا را دست خود داشته باشد.
شما مبارزه افغان ها را در مقابل روس ها چگونه ارزیابی میکنین؟
مردم افغانستان حق داشتن از آزادی خود دفاع بکنن، از استقلال خود دفاع بکنن، در مقابل یک تجاوز باید ایستاده شوند که این جز خصوصیت تاریخیشان بود، این حق ملت ها در طول تاریخ بوده، این یک فریضه و واجبی دینی مردم افغانستان بود که مردم افغانستان در اون مقطع انجام داده.
با عنوان سوال اخیر استانکزیست، نظر شما نسبت به وضعیت افغانستان پس از خروج روس ها در این کشور چی است؟
تاریخ افغانستان نشان میده که افغان ها در طول تاریخ همواره برندگان میدان جنگ و نبرد گرم بودند. اما متاسفانه در اصلاح سیاست ما در بخصوص در دو قرن اخیر افغانستان نتانستیم از پیروزی های جنگی و نظامی خود بهره کافی خود ما بید. غرب این منطقه را فراموش کرد، بخصوص سبکاری های مردم افغانستان را فراموش کرد و ما وارد بحران های جدید شدیم که متاسفانه با ظهور قدرت های منطقوی و فرامنطقوی و اهداف نو استراتژیک در منطقه ما هر روز به بحران های جدید رفتیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نصرالله استانکزی تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حکومت افغانستان میگوید که برای نجات سید فضل الله وحیدی از چنگ ربایندگان با مقامهای پاکستان تماس برقرار کرده و تلاشها در این زمینه جریان دارد. بیشتر باز هم لیزا حیدری در این باره میگوید.
مقامات افغان میگویند که تلاش ها برای رهایی سید فضل الله وحیدی والی سابق هرات و کنر جریان دارد و امیدوارند که آقای وحیدی به زودی از چنگ ربایندگانش آزاد گردد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که آقای وحیدی در یک منطقه امن شهر اسلام آباد از سوی مخالفین مسلح بوده شده و مقامات پاکستانی هم تعهد کردند که به زودی وی را دریافت خواهند کرد. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی در مورد گفت:
دولت افغانستان از امو روزی که اتفاق رخ داد پیگیری مسئله بوده، هم سفارت ما در اسلام آباد با مقامات پاکستان در تا به بلندترین سطح رهبری حکومت پاکستان سفارت ما این مسئله را پیگیری کرده و دولت پاکستان هم به ما وعده کرده که مسئله را به صورت جدی پیگیری میکنه. ما منتظری هستیم که انشاءالله یک سرنخی پیدا شود.
آقای آزاد افزود که حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی این وزارت در ارتباط به قضیه اختطاف آقای وحیدی سفیر پاکستان در افغانستان را احضار کرد و خواهان همکاری جدی آن کشور در این خصوص شد. سید فضل الله وحیدی روز جمعه گذشته در منطقه امن فاز ششم شهر اسلام آباد از سوی افراد مسلح ناشناس را بوده شد و تا هنوز هیچ معلومات از سرنوشت وی در دست نیست. گفته می شود که پلیس اسلام آباد نیز یک تیم را برای نجات آقای وحیدی از چنگ ربایندگان تعیین کرده و تلاش های آنان هم در این خصوص ادامه دارد. اشتیاق مسئول این تیم به رادیو آزادی گفت که عملیات در مناطق مختلف شهر اسلام آباد راه اندازی کردیده و تا حال هیچ گونه اطلاعی به دست نیاوردند.
تا حال کدام نتیجه خاص به دست نیامده. به مناطق مختلف رفتیم، چندین عملیات نجات هم انجام دادیم. در مورد این قضیه جزئیات زیاد دادن نمیتوانیم چون موضوع حیات یک انسان مطرح است و در مورد این شخص هم معلومات نیست. عملیات برای دریافت او در تمامی مناطق پاکستان جریان دارد و با مناطق مختلف احوال دادیم.
آقای اشتیاق افزود که پس از دریافت معلومات در این خصوص و یا نجات آقای وحیدی از چنگ ربایندگان، جزئیات را با رسانه‌ها شریک خواهند ساخت. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
قرار است نماینده های کشورهای پولند، هنگری، جمهوری چک و سلواکیا امروز برای دریافت راه های مبارزه با بحران پناهجویی در اروپا با هم دیدار کنند. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
با اساس اقدامات جدید، هر پناهجویی که وارد خاک مقدونیه می شود، برای مشخص شدن هویتش باید 30 دقیقه با مسئولان سرحدی گفتگو کند. اسناد جدید ثبت نام پناهجویان مقدونیه را در زمینه شریک ساختن معلومات با کشورهای بالکان کمک خواهد کرد. پناهجویانی که تازه به مقدونیه رسیدند نفس راحت میکشند. سید حبیب الله صادات از افغانستان نیز یکی از همین پناهجویان است.
نیت داریم آلمان بریم آمدن. خب اونجا آرامتر، مردمش خوب، مهمان پذیر، بچه‌هامونه مثلا باسواد میکنه.
مقدونیه همه روزه نزدیک به 1500 پناهجو را که دلایل قانع کننده برای ترک کشورهای خود دارند میپذیرد. هرچند نزدیک به 100 پناهجو به شمول کودکان روزانه از این کشور اخراج میشوند. اکثر پناهجویانی که با دشواری های زیاد خود را به مقدونیه میرسانند شهروندان سوریه و افغانستان هستند. حالا که جنگ سوریه با مداخله روسیه و ترکیه بیش از پیش شدت گرفته است، شمار پناهجویان سوری نیز افزایش یافته.
در همین جا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. لحظات بعد برنامه‌های رادیو آشنا، صدای آمریکا روی همین موج‌های متوسط 1296 FM 101.5 قابل پخش خواهد بود. خدا نگهدار، شب بخیر.